خامشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زه عامر ساحل او ملیحه امیرزاده یو ځل بیا له تاسو سره یو. په خبرونه کې د بلوچستان نوی گورنر سوګند کولو له بلوچستان د درې ډاکټرانو تښتونې، په قبایلي سیمو کې د امنیت په اړه د پښتونخوا گورنر څرګندونې، په خوست کې د سولې مشاعرې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه لمخې د دې مهال تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له ملیحې امیرزاده اوري.
السلام علیکم. پسر کې پامو کړی د خبرونو سټکو ته. محمد خان چکزی تیر ورځ د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اورېدنه ځنډول شوې ده او نن په ایران کې د ولسمشریز انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. محمد خان اچکزی تیر مازیګر د بلوچستان په گورنر هاوس کې د صوبې د گورنر په حیث سوګند پورته کړ. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسی له محمد خان اچکزی نه سوګند واخیستلو. د نوموړي تر حلف اخیستلو وروسته د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ تیر مازیګر رسنیو سره په خبرو کې ویل
اچکزی صاحب کے الف لینے کے بعد
د اچکزی صاحب تر لوړی اخستلو ورسته عدالته د بلوچستان او پښتنو یو ډیره لویه غشتنه تر سره سو، او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي. ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه. خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم.
د غونډه کې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون د ملیشیا ځواکونو مشر، د پولیسو مشر، د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو او نورو سپین روبو پښتنو ګډون وکړ. محمد خان اچکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لومړی او د بلوچستان د صوبې دیرویشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او ژوب ترمنځ په سیمه کې تختول شوي دي. په سیمه کې د لویسو چارواکو په خبره په تختول شوو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون درې ډاکټران شامل دي. د لویسو چارواکو د تختول شوو کسانو کورنیو ته د رسم شال ریډیو ته ویلي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله، خو تصدیق یې تر مخه مشو. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټري ډاکټر آفتاب کاکړ د پیښې په اړه تر مخه مشال ریډیو ته ویل
ڈاکٹر انور شبوزائی دی، ڈاکٹر نصر اللہ شبوزائی دی اور ڈاکٹر ایاز دی. یہ فاروق کلرک دی، یہ ڈرائیور دی. دی لورلائی سے دغا روب تروانو لو پاتان روانو دا ڈاکٹر مر پروفیسر دی علیم تاج صاحب خارک آگا مرسوی ہو نو دی روانو آگا پاتان دوی پردکڑی دی.
دا دی پیخی پرا ترو سچا فغارا نداخست دی. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه تر 13 جولای پورې ځنډول شوې ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل په پیښور کې د اف سی آر ټریبیونل عدالت کې تیر ورځ شکیل افریدی د کیس اوریدنه ټاکل شوې وه، خو د عدالت جج صاحب زاده انیس د پښتونخوا د کابینې د غړو د حلف اخیستلو په مراسمو کې ګډون له امله مصروف و، نو ځکه د کیس اوریدنه ځنډول شوه. ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د موندلو په لړ کې د امریکا سره په مرسته کولو تورن دي. د روانې میاشتې په 12 نیټه به د خیبر پښتونخوا د بجټ غونډه کیږي. د صوبې د قانون وزارت پرون د غونډې سمري د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ته لیږلې ده. په دغه سمري کې د گورنر نخواست شوې دی چې د جون په 12 د صوبې د بجټ اجلاس راوبلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان حکومت له بګرام زندان نه د څه باندې 2000 بېګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې د بګرام جیل کمانډان جنرال غلام فاروق بارکزي پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د قضایي مجلس په غونډه کې خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د روان کال اپریل میاشتې راهیسې له بګرام جیل څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د قانوني پړاو له تېرولو وروسته د عدالت په حکم خوشي شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د برتانیا له دفاع وزیر فلیپ هیمنډ سره د افغانستان حکومت د برتانوي ځواکونو له جیلونو د افغان بندیانو د سپارلو او د برتانیې د پوځ بې پلټو الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. تېره ورځ جمهوري ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي په ملاقات کې ولسمشر کرزی د افغان بندیانو د خلاصون په اړه د حکومت پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ او ویل چې د برتانوي ځواکونو په جیلونو کې د افغان بندیانو پاتې کېدل د افغانانو لپاره یو مهم او حساس موضوع ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیان باید سرتر سره دوی ته وسپارل شي. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدی‌نژاد نه پس د هیواد راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نندرای اچولو سلسله شروع ده. نظر پوښتنې ښایي چې د منځلاري ملا او د اټمي چارو پخوانی منځګړي حسن روحاني چې اصلاحات غوښتونکي ملاتړي دي، د هغه او د محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف ترمنځ په سخته مقابله وي. قالیباف د تهران اوسنی ښاروال او پخوانی امنیتي چارواکي دي. په نورو سختدریزو امیدوارانو کې چې د ګارډین کونسل لخوا منظور شوي دي، د اټمي چارو مشر منځګړي سعید جلیلي، د خارجه چارو پخوانی وزیر علی اکبر ولایتی، د انقلابی ځواک پخوانی کمانډر محسن رضایی او پخوانی وزیر محمد غرازی شامل دي. که په نننی انتخاباتو کې کوم یو امیدوار په اکثریت سره کامیاب نشي، نو د جون په 28مه به دوه مخکښ کامیاب امیدواران له یو بل سره سیالي کوي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي پلټونکو دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د شام حکومت 100 وارې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي، او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته پوځي مرسته ورکول شروع کړي. د امریکا د قومي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز تېره ورځ د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه وویل.
The president has made a decision about providing more.
دی وایي ولسمشر د مخالفو ډلو سره د لان نور ملاتړ د کولو فیصله کړې ده چې لمخې باید اپوزیشن سترې پوزي شورا یا اس ام سي ته نیک په نیغم رسته ورکړل کیږي. په دې کې پوزي مرسته شامله ده. د بیلابیلو وجوهاتو په بنیاد زه تاسو ته د مرستې په اړه نور معلومات نشم درکولی، خو دا ویل به کافي وي چې دا به له هغه مرستو جدا وي چې مخکې مونږ اس ام سي ته ورکړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وړاندې د کیمیاوي وسلو استعمال یو سره کرخه بللې و چې دغه په خبره د شام پښخړه کې بد امریکا د زیاتې معاملې سبب وګرځي. او د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان د خپل حکومت پر ضد د دوه اونیو راهیسې روانې مظاهرې د ختمولو په خاطر د حکومت ضد مذاکرانو سره لیدلې دي. د جمعې په سهار اردغان په انکرا کې د مذاکرانو سره ولیدل. بل خوا د استنبول ګورنر حسین اونی مطلو د تقسیم شخص نیزې د مذاکرانو سره د خبرو اترو وړاندیز ورکړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولو مشال اړو وړو دل تاسو مغه په منځنۍ صفش پک 120 کیلو هرت سوري د بلوچستان نوی گورنر محمد خان اڅکزي د خپل دندې سوګند کړه دی.
هاي محمد خان اڅکزي دو سالونه
د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله وایي د تیرو کالونو په نسبت اوس په قبایلو کې امنیتي وضعیت ښه ده. په خوست کې د سولې مشاعره شوې ده.
زه خپل غربت ته په دې یو وخت کې خیرا کوم چې کله کله مې ملنګ په دروازه ودرېږي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې د موبایل ټلیفون سافټویر او هارډویر د کیس په اړه معلومات درکو.
2005 کې بیا ما بچاو کار وایند کو او د موبایل سافټویر انلاکینګ او د فیلټ ته راغلم.
لدې سره په خبرونه کې شنن او تبصرې هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو د بلوچستان نوی والی محمد خان څخه د خپل دندې لوړه کړې ده. تیر مازیګر د لوړې کولو په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړ. تر غونډې وروسته مالک بلوچ خبریالانو ته ویل چې دا څخه په گورنرۍ پښتانه بلوچستان او آبادکاران ټول خوشاله دي. محمد خان سگزی د خان شهید عبدالسمد خان سگزی زوی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی ورور او د پاکستان پخوانی بیوروکراټ دی. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
محمد خان اڅکزی د جمرات په مادزګر په گورنر هاوس کې د خپل دندې سوګند پورته کړ چې پکې د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګډون د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال عبید الله خان خټک، د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا، د اسمبلی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړیو او ګڼو پښتنو سپینژریو ګډون درلود. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا له محمد خان اڅکزی څخه سوګند واخیست. اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لومړی او د بلوچستان درویشتم گورنر سو. د سوګند اخیستلو تر دې دستوري وروسته که څه هم پخپله گورنر محمد خان اڅکزی له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا رسنیو ته وویل د پښتانه گورنر پر راتګ نه یوازې پښتانه خوشاله دي، بلکې بلوچستان هم همدومره خوشاله دي.
اڅکزی صاحب کې الف لینے کے بعد یہاں جو بلوچ پښتون کا
د اڅکزی صاحب تر لوړی اخیستلو وروسته دلته د بلوچستان او پښتنو یو ډیر لوی غشتنه تر سره سو او په دې پریکړه د بلوچستان ټول بلوچستان پښتانه او آبادکار خوشاله دي ټول جشن لمانځي او ماته یا پګړی هم را پر سر کړه خدای دې وکړي چې زه د دې پګړی قدر وکړم ډاکټر عبدالمالک بلوچ له رسنوالو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه صوبایي کابینه به هم ژر جوړ کړل سي او د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې مخکې به د صوبې کلنی بجټ هم پیښ کړي په کابینه باندې مو کار روان دی موږ پرې ناست یو او شاید چې په یوه یا دوې ورځې کې به یې اعلان وکړو موږ خپله هم هڅه کوو چې ژر تر ژره دا کار وکړو ځکه چې موږ به تر دیرشمې نیټې مخکې بجټ هم وړاندې کوو د رسنوالو د دې پښتنې په ځواب کې چې د صوبې د گورنر او اسمبلی څه معنا چې د دې صوبې په اړه پریکړې اوس هم په اسلام آباد کې کیږي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ یې په ځواب کې وویل نه داسې نه ده چې فیصلې په اسلام آباد کې کیږي دا اوس د دریو ګوندونو ګډ حکومت دی او همدا درې واړه ګوندونه هلته کښېني او دا فیصلې کوي اسلام آباد نه موږ په خپلې فیصلې کوو د ویلو وړ ده چې د بلوچستان نوی ګورنر محمد خان اڅکزای د پښتنو د نامتو سیاستوال او لیکوال خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي مشر زوی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمین محمود خان اڅکزي مشر ورور دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری
په بلوچستان کې نامعلومه کسانو درې ډاکټران تښتولي دي چارواکي وایي دا ډاکټران لبوري یعنی لورلای ژوب ته روان ول چې وتښتول شول له دوی سره یو محرر او یو ډرایور هم تښتول شوی دی په دې ډاکټرانو کې یو ډاکټر انور دی چې د بلوچستان اسمبلی غړی عبیدالله جان بابت ورور دی بابت وایي هیڅ کس د ده د ورور د تښتونې پړه نه ده منلې نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال نیاز موساخل راکوي
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای جنرل سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ د ژوب لسیمې د ډاکټرانو د تښتونې د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل تیشتول سوی ډاکټر او د لورلای ضلع روختون مصر ډاکټر انور د پښتون ملت پال پښتونخوا ملی عوامي پارټي او صوبایي مصر او د بلوچستان اسمبلی غړی عبیدالله جان بابت ورور دی عبیدالله جان بابت مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل تر دې دمه د پیښې په اړه جزئیات او مقاصد نه دی ورته څرګند سوی
یوال زموري چانه د قبل کړی دا کی بس دا خلک دی سرکار هم دی ملیشیا هم دی لیویز هم دی زموږ خپل خلک هم تر لوی تعداد زموږ خلک تللي دي پر دې علاقو باندې اوس هم په شپه هم ګرځي دا زموږ د خپل پارټي خلک دي زموږ خپل د کلو خلک دي د علاقې د بوري خلک دي د ژوب خلک دي دا نور د شاوخوا کلاسکلاغ دي مرغاکي دي نو په دې کې دا ټول خلک غدي دی چا د دې ته دا شاینې دی ویل چې دا مشکل دی افغانې ما کړی دی
بلې خوا ته د ژوبو کلاسي پلا ضلع چارواکي هم پېښه تاییدوي او وایي چې د تښتول سوو کسانو د رخلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي یادوي بلوچستان کې لسه مودې راهیسې د ډاکټرانو د تښتولو لړۍ روانه ده چې زیاتره موخه د پیسو لپاره تښتول په ګوته سوي خو تر دې دمه د دې تازه پېښې تر شا عواملو مقاصد نه دي معلوم سوي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
د خبر پښتونخوا والی انجنیر شوکت الله خان وایي د 2003 زیږیز کال پر تلا وس په زیاتره قبایلی سیمو کې حالات خدي او د نامنې لقبله ډیر به کور شوی خلک بیر ته خپل سیمو تستان شوی دي گورنر شوکت الله خان له مشال رادیو سره دی وی ځانګړي مرکه پر وخت ویلي د ډرون حمله ورته تکلیف رسوي لانو موډي سره د مشال رادیو خبريال مرکه کړې ده او په فایل کې تر د قبایلی سیمو د مجموعي امنیتی حالات په اړه پوښتنه کړې ده
ګورجی 2008 او نن کې ډیر زیات فرق راغلی دی مثال طور مومن شو باجوړ شو دي تبا سره تلین شو اوس الحمدلله خلک هم واپس شوی دی ال تبکه خپل ژوندم کوي داسې خیبر تک وګوري یو تحصیل یا یو سب ډیویژن کی مسله شته دی بل سایډ ستا ټیک ټاک دی الحمدلله بیا دغه سی په ورغزو کی ځنې کډې گوسپدی کی چې واپس کو غزینه ټیک شوی دی بیا لوور ورغزی کی چې دی هغه نه سره ډسپلیسمنت شوی نه دی نو پاکټ شته دی ځنې زینو کې پرابلم شته دی خو مجموعی طور بیرته حالات نارمل سی ته روان دی نارمل سی بزاله و گانما چی کلا منگا دا خپل آئی ڈی پی سی کم روتی دی چی دا پا خپل زیکو آغو تا آل تا کورونا بیرتا پا خپل زینو کی پا خپل جونگڑو کی اسی گی وقت لی خو بیغامتی نیو
د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې کوم ډرون بریدونه کیږي پاکستان د خپل خود مختاری په ضد ګام ګرنی خو بیا امریکا وایي چې په دې کې ځینې مهم اهداف هم په نخه کړي دي اوس پاکستان دغه ستونزه ډیر په شدت سره راپورته کړې ده نو تاسو په دې کې لس نظر لرئ
کم شی چې د ملک په خود مختاری او په سالمیت باندې یا زمونږ په عزت باندې داغ لګي نو داغې شی مونږ ټول خلاف یو داسې نشي کېدی چې یو کار دی کیږي او موږ دې ورته ګورو نو د دې ښه خبره دا ده چې موږ سره د دې دا خبرې وکړی شي زمونږ آرمی زمونږ لا انفورسمنټ ایجنسیز د دې کیپیبل دي چې دا هر څه په کنټرول کې راولي او هغې په خپله هم انشاءالله لګیا هم دي خو لکه بیرونی لاس یا بیرونی جاز چې هغه راځي هغه ډېر تکلیف دې خبره ده
اوس چې په خیبر پختونخوا کې کوم صوبایي حکومت ته د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې دوی وایي چې موږ به طالبانو سره مذاکرات کوو نو د دغې صوبې د یو آئینی مشر په حیث ورته تاسو څنګه ګورئ او د گورنر هاوس په دې مذاکراتو کې څه رول وي او کنه
اوس پورې صدا سے رابطہ نه ده شوی چې دوی څنګه مذاکرات به کوي څه به طریقه کاری چا سره به کوي خو دا خلق دا جنگ ختمول دی هغه که په خبرو وي که هغه په ناست وي که هغه په راتلو وي که هغه په ورتلو وي خو د آئین او د قانون د دایره د لاندې چی زما خپل امید دا دی که پی ټی آئی که بل څوک هغه ټول دا خبره چې کوي هغه داسې کوي چې لکه آئین او قانون دایره د لاندې موږ به دا سیستم چلو ګوره جی زمونږ دا وطن چې دی دا د مشاورت د جرګو د خبرو وطن دی که داسې غونډې را بللي د ټولو ګوندونو دا ډېره ښه خبره ده همدغسې جرګې باندې به هم دا سیستم جوړیږي چې موږ به دا صوبه نوره څنګه چلو دا قبایلو سیستم به هم څنګه چلو امن به څنګه راولو دا د یو کس باندې نه کیږي نه یوازې په حکومت کیږي دا ټول سټیک هولډرز چې پکې شامل شي که څوک په پارلیمنټ کې دي که څوک پارلیمنټ نه بار پارټیانې دي دا ټول چې کینی نو الحمدلله یو حل به راوځي
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
په پېښور های کورټ کې د قبایلی سیمو ولس بنیادی حقوقو په اړه د یو غوښتنلیک اوریدنه شوې ده په دې اوریدنه کې د پاکستان آئین یا اساسي قانون 246 او 240 ماده یا آرټیکل وننګول شول د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د دې غوښتنلیک یا پټیشن په اړه په راتلونکي اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرال ته د حاضرېدو امر کړی دی دوست محمد خان دا هم ویلي دي چې په راتلونکي اوریدنه کې د قبایلي سیمو خلک هم خپل دریځ ورکولای شي نور تفصیل غلام غوس راکوي
تیره ورځ په پېښور های کورټ کې د قبایلي سیمو د ولس د بنیادي حقونو په اړه د یو لټ پټیشن اورونه شوې ده چې پکې د قبایلي سیمو په اړه د پاکستان د اساسي قانون آرټیکل 246 او آرټیکل 240 چیلنج کړی شوی دی او د پېښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان د دې پیټیشن په روانه او روانه کې د پاکستان مشر سرنوال یا اټارنی جنرال ته د حاضرېدو حکم هم ورکړی دی او دا یې هم ویلي دي چې قبایلي ولس هم په روانه نیټه دې کیس کې خپل دریځ وړاندې کولو لپاره پېښور های کورټ ته راتللی شي په دې لړ کې په پېښور های کورټ کې مرستیال سارنوال یا سرکاري وکیل اقبال محمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیټیشن په پېښور های کورټ کې د خیبر ایجنسی غوفران او داغه نورو ملګرو د پاکستان د فیډریشن په ضد داخل کړی وو او د چهارشنبه په ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټیس د پاکستان اټارنی جنرال ته په دې کیس کې د حاضرېدو حکم ورکړو
د آرټیکل 247 د لاندې چې کومه په دې قدن لګېدلې سپریم کورټ او های کورټ د خپل جو ریسټریکشن نشي ایکسرسایز کولی نو د دې باره کې هغه ریټ کړو نو په دې معنی چیف جسټیس ویلي چې را په دې جون کې اوسه پاکستان چې جوړ شوی دی نو د دې هماغه د سپریم کورټ او د های کورټ لاسونه تړلي دي په 247 آرټیکل کې ویلي چې څنګه دا څلورې صوبې د پاکستان یو حصه ده نو قبایلي حل دغه زیات هم حصه ده نو لهذا چې دې خلکو ته څنګه بنیادي حقوق حاصل دی نو پکار دا دی چې قبایلي علاقه جاتو کې کوم خلک اوسېږي هغوی ته هم دا بنیادي حقوق حاصل دي.
د دین وړاندې هم د پاکستان په سپریم کورټ کې د قبایلي سیمې د ولس د حقونو د خپو لاندې کولو په لړ کې د فاټا لایرز فورم لخوا دا ډول پیټیشن داخل کړی شوی و خو لا تر دې دمه په هغه پیټیشن څخه عمل درآمد نه دی شوی. په دې لړ کې د فاټا لایرز فورم یو مشر کریم محسود اډوکیټ مشال راډیو ته وویل
دغه بابت کې مفتی صاحب مخکې سپریم کورٹ آف پاکستان ته یو پیټیشن داخل کړی وو خو بدقسمتۍ نه هغه پیټیشن تر اوسه پورې بینچ ته فکس نه شو. هغه بینچونه په نورو ډېرو مسلو حکومتي مسلو کې مصروفې دي خو دلته چې دا کم پیټیشن نور عالم خان اډوکیټ داخل کړی دی په حقیقت کې چیف جسټس پېښور های کورٹ توجه د ځکه ورکړه چې یو خو قبایلي سیمې د دې صوبې سره لګېدلې دي دویم دا چې چیف جسټس د دې ایریا نه خبر دی دلته په قبایلو
د ډیپټی اټارنی جنرال اقبال مومند په خبره په قبایلی سیمو کې د ولس د بنیادی حقونو په لړ کې د دې پیټیشن را روانه او روانه به 14 ورځې پس په پېښور های کورټ کې په داسې ورځ ترسره کیږي چې عدالت د نورو کارونو نه فارغه وي. او د اقبال مومند په خبره چیف جسټس دوست محمد خان دا هم ویلي دي چې د دې کیس د را روانې او روانې لپاره دي د قبایلی سیمې ولس هم خپل دریز وړاندې کولو لپاره راوغوښتلی شي. غلام غوث مشال ویډیو پېښور.
په لندن ریویو آف بوکس نوې مجله کې د لیکوال طارق علي لیکنه خبره شوې ده. طارق علي وايي په پاکستان کې ټول لوی سیاسي ګوندونه ولسته د اسانتیا او ورکولو پر ځای خپل خپل ځانونه شتمنوي او ټولنې ته د ورپې خو بنیادی ستونزو د حل لارې چارې نه عملي کوي. احمد شاه زمین د دې لیکنې مهمه برخه را اوروي.
لیکوال طارق علي په لندن ریویو آف بوکس نومي مجلې کې د چټلو او ګرانبای انتخاباتو تر سرلیک لاندې په مقاله کې لیکي په پاکستان کې تر عام انتخاباتو یوازې څو میاشتې وړاندې د کراچۍ او لاهور په کارخانو کې د اور لګېدو له امله په درزنونو کارکونکي وسوځېدل او مړه شول. خو پر دغه پیښو یوازې افسوس وسو او د مخنیوي لپاره آن تر انتخاباتو وروسته هم د سخت قانون جوړولو خبره نه کیږي. په پاکستان کې د کارکونکو لپاره د نشت برابر د ساتنې انتظامات سوي دي او هغه ځکه چې پیسېدار کسان حکومت ته رشوت ورکړي تر څو په دې اړه قانون رامنځته نشي. د دې سربېره د روان کال د مارچ په میاشت کې د لاهور جوزف کالونی چې د عیسایانو کورونه پکې و د مسلمانانو د ویډل لخوا ورته اور واچول سو. دغه خلکو تور ولګاوي چې یو عیسائی کس د اسلام د پیغمبر د نامه سپکاوی کړی دی. که څه هم لګېدلی تور ناسم و خو بیا هم یوې خواته هغه کس ونیول سو او بل خوا د عیسایانو آبادۍ ته اور واچول سو. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب پر حکومت او پولیسو نیوکه وکړه چې د ولس په ژغورلو کې ناکام شول او د 2009 کال د ګوجراله پیر څخه هم سبق وانخستی چیرې چې د عیسایانو کورونو ته اور اچول شوی و چې په نتیجه کې اته عیسایان مړه شوي او په درزنو ټپیان شوي و. لیکوالی کې د ولس دغه نمائندگان په حکومتي کورونو کې وسیږي او نوکران یې خدمت کوي. سرکاري پاسپورټونه یې په جیب کې وي او یو شمیر مراعات ورکول کیږي. دوی آن د بجلی بلونه هم نه ورکوي. لیکوال دی ولسمې په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي د ماتې په اړه لیکي چې د خپل اقتدار په وخت کې د ولس ترجیحات په پام کې وننیول او خلکو د مجبوري په خاطر خپل کورونه او ځمکې خرڅ کړي. د لیکوال په وینا په تازه انتخاباتو کې د پاکستان 55% خلکو رای استعمال کړي او د نواز شریف او شهباز شریف ګوند پاکستان مسلمي ګوند یې کامیاب کړي چې دوی ته یو بل چانس ورکړي چې د ولس ستونزې هوار کړي. خو د نوو ټاکل شوو پارلماني غړو هدف هم د زیات پیسو ګټل او ځمکې ترلاسه کول دي چې دا ډول دوی په اقتدار کې پاتې شي. نواز ډله غواړي چې یو شمېر حکومتي محکمې شخصي یا پرایویټایز کړي ځکه د دوی په وینا د کرپشن چانس به پکې کم وي. لیکوال لیکي په دوهم نمبر زیات رایې ترلاسه کوونکي ګوند پاکستان تحریک انصاف دی چې ډېری زیاړه سیاستوال په دې خاطر دې ګوند ته ورغلل چې د ګټلو چانس یې زیات وي. لیکوال د مقالې په پای کې څو پوښتنې راپورته کوي. آیا د پاکستان نوی حکومت به د توانایي بحران قابو کړي؟ آیا امریکا به په دې خاطر ډرون بردونه ودروي چې په بدل کې نواز شریف ته چانس ورکړي څو د 2014 کال تر پای نړیوال ځواکونه په خوندي توګه له افغانستان ووځي؟ آیا د پاکستان پوځ به په بلوچستان کې د بلوڅو تشتول او وژل بند کړي؟ او آیا سعودي به د مذهب او پیسو په استعمال سره د پاکستاني طالبانو کړنې بند کړي؟ د لیکوال په وینا شنونکي فکر کوي چې حالات به خراب نه سي. خدای دې وکړي چې دوی صحیح وي.
پام کوه،
جال ور سره
خبرنا او فریادونا
اخرستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی دخجی سر پام کبار
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی استر اخلو بفن
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تا دا چشتن خاخی تا دا چشتن خاخ
زد خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کبار
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورې دلې مهیروي
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان په هوایي ځواک کې د میرمنو په ګډون او شمیري ولیکنه کړې ده په دې لیکنه کې د یوې داسې پیلوټې خبرې اخیستل شوې دي چې وسته هوا بازۍ په ازموینو کې بریالی شوې ده د دې هوا بازۍ په خبره دوی له خپلو نرینه همکارانو سره د کار کولو پر مهال هیڅ توپیر یا فرق نه محسوسوي موروال کاکړ د دې مقالې له مهمو برخو سره
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پنجاب له تاریخي شهر باولپور سر اړه لرونکي عائشه فاروق له هغو نولس شزو څخه ده چې د تیرو لسو کالو په موده کې د پاکستان په هوایي ځواک کې پایلټې شوې دي شپږویشت کلنی عائشه فاروق اجانس ته ویلی دی چې دوی له خپلو نارینه همکارانو سره د کار پر وخت هیڅ فرق نه ویني او همهغسې کار کوي لکه څنګه چې د دوی نارینه پالیټان کوي اجانس لیکي په دې وروستیو کلونو کې د ښځو یو لوی شمیر د پاکستان په دفاعي ځواک کې شامل شوی دی کوم چې د ښځو په اړه په رویو کې د بدلون نښه ده طالبانو او فرقیزو تاوتریخوالو ته په اشاره سره عائشه فاروق وایي د ترهګرۍ او د پاکستان د ستراتیژیک موقعیت له کبله دا ضروری ده چې دوی تیار واوسي عائشه فاروق ویلي د دوی په ټولنه کې زیاتره نجونه په دې اړه فکر لا هم نه کوي چې دوی دې پایلټ سي او بیا دې الوتکې وچلوي د پاکستان په سرګوده کې میش د دې ملک د هوایي ځواک یو چارواکي نسیم عباس رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې اوس لوی شمیر ښځې په دې کې داخلي اخلي چې هوابازي زده کړي د نسیم عباس په وینا اوس د پاکستاني ټولنې په فکر کې هم بدلون راغلی رویټرز خبری ایجنسی لیکي دا مهال د پاکستان په وسلوالو ځواکونو کې شاوخوا څلور زره ښځې دي چې زیاتره یا دفتري کار کوي او یا د صحت په برخه کې دندې لري خو په تېره یوه لسیزه کې ډېرې مېرمنې د پاکستان په هوایي ځواک کې شاملې شوې دي او ځینې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوونکي ځانګړي ځواک هم اخیستل شوي دي نسیم عباس وای پنځه کال وړاندې د پاکستان په هوایي ځواک کې یوازې سل شزی وي او اوس یې شمیر درې سوه شپاړس ته رسېدلی دی د دې ځواک یوې بلې کارکوونکې انم حسن اجانس ته ویلي دي چې په پاکستان کې دا ډېره ضروری ده چې د خپلو پولو ساتنه وکړل سي او د ترهګرۍ له کبله دا د هر چا لپاره ډېره مهمه ده چې د دې برخه واوسي
مقاله مهم برخه اوریدي ګارډین ورسپانه په یو مقاله کې لیکلي وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې خونځي تړلې دي ورسپانه د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت په حواله لیکي وسلوال طالبان په افغانستان کې ولسی وګړي په نخښه کوي ولسی وګړي یا وژل کیږي یا ویرول کیږي او یا هم اوربند بیلابل بندیزونه لګي برطانوي ګارډین ورسپانه د ملګرو ملتونو لوی رپورت مهم برخه راخستې دي او لیکنه یې ورباندې خبره کړې ده په دې رپورت کې راغلي وسلوالو طالبانو د افغانستان په جنوب کې تر هغې وروسته خونځي وتړل چې حکومت پر موټر سایکلو بندیز ولګاوه طالبان د تګ راتګ لپاره موټر سایکل تر ټولو غوره وسیله بولي پر خونځي بندیز سمدستي دوه اثرات ولرل یو خدای چې ماشومان لزده کړو به برخښول دویم دا چې ډیرو بیوزله کورنیو ته خواړه ونه رسیدل ځکه چې خونځي د مرستو د ویش مرکزونو په توګه هم کاریدل د ملګرو ملتونو رپورت وایي د سکولونو تړل خې چې د افغانستان شخړه ډیره پیچلې ده په دې هیواد کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله زیاتیږي رپورت وایي ځایي وسلوال او نور ډلې ولسی وګړي په نخښه کوي وسلوال ملکیان ویروي زور زیاتی ورسره کوي او په هدفي وژنو کې په نخښه کوي ټولې وسلوالې ډلې له خلکو په زور پیسې اخلي د ملګرو ملتونو تر دې رپورت مخکې د سره صلیب نړیوالې ادارې هم په خپل یو رپورت کې ورته خبرداري ورکړي ول ملګري ملتونه وایي د خلکو ویرونه یا خو په هیواد کې له روانې شخړې سره مستقیمه اړیکه لري او یا هم په کلیو کې د قبیلوي دښمنیو یا په سیمو کې د واک ترلاسه کولو په صورت کې کیږي ګارډین ورسپانه لیکي روان کال د افغانستان په روغتونونو کې ډېر داسې ولسی وګړي ورداخل کړل شوي دي چې په دې هیواد کې د روانې جګړې په پیښو کې ژوبل شوي ول روان کال د ژوبل شوي ولسی وګړو شمیر د 2012 یعنی د تیر کال پرتله زیات دی په لیکنه کې راغلی په هلمند ولایت کې داسې ژوبلو شمیر د تیر کال پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په هلمند کې برطانوي سرتیری پراته دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له کبله ډیر خلک د هیواد دننه کډوال شوي دي. په لومړي ځل د هغو کسانو شمیر چې له خپلو کلیو نورو سیمو ته کډوال شوي له 15 لکه زیات شوی دی. ملګری ملتونو زیاتوي که څه هم له حکومت سره تر تړون وروسته وسلوال طالبان سلا شوي دي چې ښوونځي به بیرته خلاص کړي، خو باید حالات وڅارل شي چې آیا وسلوال به په خپل کړي لوز ټینګ پاتې شي او کنه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سموخ شو د لسنی بجې په پیښور کې، لس بجې په کابل کې. راځي چې ملیحه امیرزاده د دې محل د خبرونو لنډیز واورو.
محمد خان چکزی تیر مازیګر د بلوچستان د گورنر په هیڅ سوګند پورته کړ. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسی له محمد خان چکزی نه سوګند واخیستلو. نوموړی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لومړی او د بلوچستان د صوبې دیرویشتم گورنر شو. په بلوچستان کې 15 کسان د کلا سیف الله او جوب ترمنځ په سیمه کې تختول شوي دي. په سیمه کې د لبیسو چارواکو په خبره په تختول شو کسانو کې د یو کلرک او ډرایور په ګډون 3 ډاکټران شامل دي. هوایي چې پیښه د شروع په ورځ مخې ته راغله، خو تصدیق یې تیر ماښام وشو. د پیښې پرته روسه چا نه ده منلې. د ډاکټر شکیل افریدی د اپیل اوریدنه تر 13 جولای پورې ځنډول شوې. د افریدی وکیل وویل په پیښور کې د سی آر ټریبیونل عدالت کې تیره ورځ دغه د کیس اوریدنه ټاکل شوې وه، خو د یاد عدالت جج د مصروفیت له امله د کیس اوریدنه وځنډول شوه. د روانې میاشتې په 12 نیټه به د خیبر پښتونخوا د بجټ غونډه کیږي. د صوبې د قانون وزارت پرون د غونډې سمري د خیبر پښتونخوا ګورنر ته لیږلې ده. افغان حکومت له بګرام زندانه د بېګناه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د بګرام جیل کمانډان ویل چې د روان کال اپریل میاشتې راهیسې له بګرام جیل څخه 2155 افغانان چې جرم یې نه دی ثابت شوی د عدالت په حکم خوشي شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د برتانیې له دفاع وزیر فیلیپ هیمنډ سره د افغانستان حکومت د برتانوي ځواکونو له جیلونو د افغان بندیانو د سپارلو او د برتانیې د پوځ د بې پیلټو الوتکو د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. په ایران کې د ولسمشر محمود احمدینژاد نه پس د هیواد راتلونکي صدر د انتخاب لپاره نن د رایې اچولو سلسله شروع ده. نظر پوښتنې ښایي چې د منځلاري ملا حسن روحاني او د محافظه کار کاندید محمد باقر قالیباف ترمنځ به سخته مقابله وي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي پلټونکو د نتیجې ته رسیدلې دي چې د شام حکومت 100 واره کیمیايي وسلې استعمال کړي او دا چې امریکا به اوس د شام مخالفو ډلو ته پوځي مرسته ورکول شروع کړي. او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان د خپل حکومت پر ضد د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې د ختمولو په خاطر د حکومت ضد مذاکرانو سره لیدلې.
خبرونه مله بشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحه امیرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې لورز پانو ادارې راخستې دي او مهمه برخې په پښتو ژباړل دي.
د پېښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري غلي کې چې په سوات، کالام او تروړ کې د ټیټي درجه سیلاب په نتیجه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې دي او د ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د 1300 د ګرمۍ په نتیجه کې د واورو ویلې کېدو له کبله په کالام، اتروړ، بهرین او مدین کې د سیلاب صورتحال پیدا شوې ده او په کالام او تروړ کې رابطه سړکونه اوبو وړې دي. اداري وړاندې وایي چې د چارواکو لخوا د حفاظتي اقداماتو لړۍ روانه ده او په لوی شمیره خلک محفوظ ځایونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې دا رنګ د 13 ورځو راهیسې په نوخار، چارسدا او ځینو نورو ځایونو کې د سردریاب او خیالي سیندونو د اوبو د کچ زیاتېدو او د سیلابونو راتلو یره موجوده ده. 3 ورځې وړاندې د چارسدې ضلع په ځینو سیمو کې د سردریاب د اوبو د کچ زیاتېدو نه وروسته صوبایي حکومت باور ورکړی دی چې دې لړکې به سمدستي ګامونه پورته کولی شي. ادارې وایي چې بلخوا د قومي وطن پارټۍ چیرمن او د قومي اسمبلۍ غړي آفتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ممکن سیلاب د تباهۍ نه د بچ کولو لپاره دي د خبرتیا مهم شروع کړی شي. آفتاب احمد خان شیرپاو دا هم ویلي دي چې د کابل سیند سیلاب کې ورسته روزه اضافه کیږي او کومو علاقو کې چې د ځمکې نړیدل شروع شوي دي دغه علاقو کې دي بیړني اقدامات وکړي شي. د ادارې په وینا چې دې لړکې د کال 2010 په مهال په صوبا خیبر پښتونخوا او ټول ملک کې د سیلابونو تباهۍ د 13 کالو په جوړ شوي تاریخ کې خوندې ده. دغه تباهۍ د موجوده حکمرانانو او حکومت د پاره یو سبق دی. کدا ځل موجوده حکومت او حکمرانانو هم د تیر حکمرانانو پرنګ یوازې د اقتدار مزي واغستي او د ولس او ملک د تباهي څخه د ژغورلو لپاره یې د خپل ذمہواري احساس و نه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکړه چې نه رسره کېدونکي زیان به یقیني شي. دریا اخیر کې لیکي چې د تیر سو کلونو راهیسې په ملک کې دا خبره د اطمینان وړ ده چې جمهوریت په پاتلي سم روان شوی دی، او بیا موجوده حکمرانانو خو دا ولې ورځې نه د ملک د بدلولو آواز پورته کړی دی، او دې لړکې د عملي اقداماتو د لارې چارې هم رامنځته کوي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي د اړوند خلکو د ژغورلو دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د اربونو ډالرو قرض، توانایي بحران او په ورثه کې پاتې شوی بدحال معیشت سره د نواز شریف حکومت لپاره د کال 2013 او 2014 بجټ یو لوی چیلنج دی. خو وزیر اعظم د خپل ځان شروع وکړه او بیا په ټولو وزارتونو کې 30% اخراجاتو کمولو سره د دې خبرې اشاره ورکړه چې ټول قام به قرباني ورکوي. ادارې وایي چې اساق ډار خپل خطاب کې د غریب خلکو لپاره د درې مرلي کورونو جوړولو، 15 لک روپو قرض حسنه ناور کولو او د بجلی د کمښت ختمولو د پاره 225 ارب روپو اعلان د ستاینې وړ دی. بل د سرکاري نوکرانو تنخواه کې اضافه نه ده کړې شوې، خو وایي راتلونکي کال به دا برابر کړې شي. هم یو ښه اعلان دی. اداریا اخیری کې لیکي چې څنګه اعلانات دی بجټ کې اوشو، اوس باید چې حکومت په نرخونو هم نظر وساتي چې د جی ایس ټی یا بل یو ټیکس په نوم څوک نرخونه زیات نه کړي، او دا به لا ډېره ښه وي چې تاجران او کاروباري رورولې هم د نورو خلکو په رنګ په ځان سخت تیر کړی او قربانی ورکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې تر یوټیوب وروسته اوس د ګوګل ویب پاڼې بندېدو امکان په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګوګل ویب پاڼه پر انټرنیټ د بیلابیلو موضوعاتو د لټون لپاره کاریږي. ټایمز ورځپاڼه له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا په قید کې د دوو پاکستاني وګړو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي یوټیوب چې د ګوګل کمپنی برخه ده، د اسلام د سپکاوي د متنازع ویډیو په سر د ستمبر راهیسې په پاکستان کې بندې دغه ویډیو په نړۍ کې مظاهره را پرولې وې. ورځپاڼې لیکي اوس د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي او د مواصلاتو وزارت د یوټیوب نه دغه ویډیو د نه لرې کېدلو په صورت کې د ګوګل سرچ انجن د بندولو اشاره ورکړې ده. ورځپاڼې لیکي د دغه بندې سره به د کمپیوټر په میلیونونو استعمالونکي د مشکلاتو سره مخامخ شي چې هر ورځ ګوګل سرچ انجن استعمالوي. بیا په خاصه توګه هغه کسان به هم متاثر شي چې د ګوګل ایمیل او سمارټ فون سافټویر کاروي. ورځپاڼې لیکي که څه هم کمپیوټر سره بلدو کسانو د یوټیوب د بندیز د مخه نیولو داسې لارې موندلې دي چې د بندیز باوجود یې هم استعمالولی شي، خو بیا په میلیونونو نور کسان د دغه بندیز نه تنګ راغلي دي. یوټیوب چې ورباندې ویډیوګانې کتل کیږي، د اسلام د پیغمبر د سپکاوي د ویډیو پر ضد په نړیواله کچه تر مظاهرو وروسته په پاکستان کې بند شو چې په دغه هیواد کې هم مظاهرې شوې وې. ډیلی ټیلیګراف لیکي ګوګل د اعتراض وړ ویډیو د لرې کولو یا په پاکستان کې استعمالونکو ته په ویډیو د بندیز په حق د پاکستان لخوا وار په وار شوې غوښتنې رد کړې دي، خو تر ویډیو چلیدلو مخکې خبرداری ورکوي چې د کتونکو په خپله خوښه ده چې کتل یې غواړي او کنه. په پاکستان کې په تیرو 3 کالو کې مخکې په فیسبوک او ټویټر هم بندیز لګول شوی. بلخو ټایمز مجله لیکي د بشري حقونو ټولنې د هغه کیس ته تحقیق په لړ کې په برېټانیا فشار اچول غواړي چې دوه پاکستانیان په 2004 کې په عراق کې تر نیول کېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي جیل ته وسپارل شو. یونس رحمت الله او امانت الله علی د 13 کالو راهیسې بېل کوم توره او یا عدالتي کاروای د افغانستان په پروان ولایت کې په بګرام هوائي اډه کې قید دي. مجله لیکي په جون 2010 کې د امریکا د پوځي عدالت فیصله باوجود د امریکا حکومت دواړه کسان په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي. وړاندې د عدالت فیصله وه چې رحمت الله لخوا هیڅ ګواښ نشته او نور یې کېدول نه دي پکار. ورځپاڼې لیکي په 2004 کې په بغداد کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړي عملیاتو کې تر نیول کېدو وروسته دواړه کسان امریکا ته وسپارل شو. دوی بیا د امریکا په یو خاص پروګرام کې شامل شو چې د نړیوال قانون له مخې د ترهګرۍ په تور مشکوک کسان په نړۍ کې پټو جیلونو ته لیږل کیږي. مجله لیکي په 2009 کې برېټانوي چارواکو منله چې د دغو کسانو په گرفتاري کې لاس لري او وی ویل چې باور لري دواړه کسان د پاکستان د ترهګرۍ ډلې لشکرې ته یې باسره تعلق لري. خود دوانو کسانو کورنۍ دغه تورونه ردوي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور د ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
نن په ایران کې ولسمشریز انتخابات کې په دې ټاکنو کې خای دي اسلامي انقلاب لپایلا تر اوسه په لومړي ځل داسې نومان بریالی شي چې د مذهبي مشرانو اغیز به پنوي واشنگتن پوسټ په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې ژباړه یې نجیب عامر اورو
واشنگتن پوسټ لیکي لتیرو سلور د شکلونو رئیس په ایران هغه کسان حکومت کوي چې هم د ستر مذهبي پیشوا رول لوبوي او هم د ولسمشر په توګه مخې ته راځي خو دا واري داسې ښکاري چې د جمعې د ورځې په انتخاباتو کې به یو بدلون مخې ته راشي ورسپانه لیکي په ایران کې په پخوانیو انتخاباتو کې د ایران مذهبي پیشواګانو به په ښکاره په انتخاباتو اغیز درلودلو دوی به خلکو ته سپارښتنه کوله چې خپل رایه چاته ورکړي او په دې توګه دوی به د دې خبرې تایید کولو چې غوره کاندید څوک دی دا کیسه اوس هم روانه ده سیاستوال هڅه کوي چې د مذهبي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي خو دا نه ده څرګنده چې د رایو په صندوقونو به د دې تاثیر څومره وي واشنگتن پوسټ لیکي په سګنیو ټول ټاکنو کې پر انتخاباتو د غیز لرونکو مذهبي مشرانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي ځنو کاندیدانو بدون د دغو مشرانو د تایید یا ملاتړ نه میدان ته دنګلې دي ورسپانه لیکي قوم د 1.2 میلیونه وګړو په درلودلو سره د ایران دویم ستر مقدس ښار دی په دې ښار کې 50,000 امامان یا خطیبان دي خو د فیزیه په نوم د ویدینی مدرسې د زده کوونکو نه چې کله پښتنه وشوه نو هغوی د انتخاباتو په ځای خپلو ازموینو ته ډیر اندېښمن وو د سید جاسم تهامی په نوم یو زده کوونکی وایي زه به رایه ورکوم دا زما مذهبي دنده ده خو تر اوسه مې پرېکړه نه ده کړې چې چاته به یې ورکوم په مقاله کې راغلی که څه هم ایران د مذهبي خطیبانو هیواد دی خو د ایران عمر خوړلي ستر مذهبي مشران په ځوانانو کم اغیز لري سخ کال ځنو مهمو ځواکمنو مذهبي مشرانو د ولسمشرۍ لپاره د علي اکبر ولایتي د نوم تایید کړو څوک چې د ایران د بهرنۍ چارو په خوانی وزیر او د خامنایي د بهرنۍ اړیکو صلاحکارو خو ځنو نورو بیا د ایران د روغتیا د پخواني وزیر کامران باغیری نوم تایید کړو خو څو ورځې پس کامران باغیری د ولسمشرۍ د نوماندۍ نه لاس په سر شو داسې راپورونه وو چې ځنو مهم او باثره مذهبي مشرانو د سید جلیلی نوم غوره کړی څوک چې د ایران مهم اټومي مرکه چي دی
نجیب عامر امید مقالې مهم برخه واورید د سواتی وی کورنۍ غوښتنه کړې ده چې د دوی د کورنۍ یو مسافر او ناروغ غړی له سعودي عربه کور ته ورواستوي د دې مسافر سړي کفیل حکومت ته مالیه یا ټیکس نه دی ورکړی او همدا وجه ده چې د خپل کور ته نشستنې دی د دې سړي نوم شیر علي خان دی او کورنۍ یې وایي چې نوموړی فالج وهلی دی او وسکارم نشي کولی په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي
سوات پریس کلب کې د بریکوټ سره تعلق لرونکي یو تن ارشد خان وایي چې د هغه 55 کلن رور شیر علي خان چې په سعودي عربستان جده کې ټیکسي ډرایور دی او د 13 کالو راسي مهنت مزدوري کوي ولی اوس هغه ناروغ دی فالج جوړته شوی دی او د سعودي عرب حکومت هغه ته د کفیل لوجه پاکستان ته درتلو اجازه نه ورکوي هغه په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
چونکې د کمپنۍ یو خپل دغه سعودي قانون دی او د کمپنۍ کمپیوټر چې کم دی بند دی دا غو د ټیکس نور کول په وجه سره نمونږ د سعودي حکومت ته آیا میرا ملک عبدالله ته دا خواست کو چې زمونږ د ضرور هیڅ غلطي نشته دی چونکه که غلطی ده خدا غدا کپیل ده نو دیدی مهربانی وکه په دیدی غور وکه از مونږ رور دین تراولېږي چې مونږ د علاج وکړو
په دغه مقاد د ناروغه تن سلور واړه ماشومان هم موجود او خبريالانو ته ویل چې د هغه پلار دې راخلاص کړی شي په دغه کې د هغه یو زوی وای
زمانو حمزه دې او زمو پلار پاره بو کې دې او ال تپایزي کې بن کړي دې او دلته وس نه راپری دې نو زمو دا درخواست دې چې هغه راپری لري
د خاندان د بشري حقوقو تنظیمونو سعودي حکومت څخه اپیل کوي چې د خارجانو لپاره د قانون نرم کړی او د دوی مسلې د زر تر زر حل کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او وسم وخت شوه د یو بل رپورت چې په خوست کې د سولې مشاعره شوې ده. په خوست کې د سولې ونی لمنځل کېده. دا غي په ترڅ کې د خوست خلکو یو مشاعره کړې ده او په دغه مشاعره کې د سولې په اړه باندې شیرونه وغیرہ ویل شوې دي. دغه مشاعره تر اغلی او فرهنګیانو ویل دي چې دغه غونډې باید منعقد کړل شي، ځکه چې داسې ډول غونډې شي دي هغه په ټولنه کې د سولې په اړه فکر زیات خپروي. راځي چې دا رپورت له نجیب الله الوخیل واورو.
د خوست ولایت مقام په نوښت د سولې مشاعره چې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او سیمالو په ګډون جوړه شوې وه. شاعرانو پکې خپل او د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، د سولې په اړه نظمونه، بیتونه او هایکوګانې ولوستل. همدارنګه یو شمېر کسانو په زړه راښکونکي انداز یو شمېر کلامونه د ترنم په انداز ولوستل چې د حاضرینو د لاسونو په پړکا او پر لپسې چکچکو بدرګه کېدل. د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وویل چې د سولې مشاعره د سولې اونۍ د پروګرامونو یوه برخه وه چې د پنج شنبه په ورځ د ګڼو شاعرانو په حضور
زمزمه کړل چې د حاضرینو د خوخي وړ شول. لاور جان عبد د خوځ دی او تن شاعر زاهر شانګر انتخابي کلام په ډیر خوري انداز وړاندې کړ.
د مینې زړې د دښمندا پر دښت وکړي ټو دښت وکړي ټو پر ټول عالم باندې ناری کا ګلاتا توایم ګلاتا توایم.
په مشاعره کې پرزګونو کسانو خپل او د نورو شاعرانو غره کړی شیرونه ورسل چې ګډونوالو یې ګرمه بدرګه کوله.
زه خپل غربت ته په دې یو وخت کې خیرا کوم چې کله کله مې ملنګ په دروازه ودرېږي او خلک خبر شو اوس تمام ریحان ته وایي چې نور دې زمونږ د دروازې په مخ کې نه ودرېږي.
د مدني ټولنې فعال او په خوست کې د غرغښت په نوم د یو سیمه ایز ټلویزیون مشر سخی سرور میاخیل د سولې مشاعرې په اړه وویل چې دا ډول برنامې د سولې ذهنیت په خوراورو کې ګټه ورته
دا مشاعره ګورم داسې پیغامونه او داسې شعرونه پکې ولوستل شول چې واقعا د پخلاینه لپاره د جنگ د ماحول لپاره بهترین پیغامونه وو. نو که چېرته عمل د لپاره کار وشي زه فکر کوم دا به ډېر په ګټه.
د یادونې وړ ده په خوست کې ځایي ادارې روانه اونۍ د سولې په نوم نومولې ده چې د بېلابېلو حکومتي ادارو، مدني بنسټونو او یو شمېر خپلواکو شخصیتونو لخوا برنامې په لاره اچول شوي.
پروردگار مونږ سره غواړو په وطن وطن کې هزار وار د افغانانو مددگار شه پروردگار.
نجیب الله الوخیل رپورت مو ورده. اوس مخ شو د ونیز خبرونه روخانه مستقبل. روخانه مستقبل خبرونه هر ونی تاسو ته منور شاه جوړوي. په نننۍ خبرونه کې بووري چې څنګه خلک په پښتونخوا کې چې سبقونه ویلي دي هغه راغلي دي د موبایل ټلیفونونو هاردویر او سافټویرونو پروګرامونه زده کړي دي او په دې ذریعہ باندې کاروبار پیل کړی دی. د موبایل ټلیفون د هاردویر او د سافټویر د کسب په اړه د خبرونه د ځل جوړه شوې ده. راځي چې په ګډه سره واورو.
که یوې خواته د نوي دور ټکنالوژي او ماشينونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خواته یې ګڼ شمېر داسې نوې پېښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړي دي. په نننۍ پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات ترکو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو خو په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي.
دا ما شوق دی د بچپن نه الکترونیک سره نو دی د پاره زه په دې فیلډ کې راغلم. سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی او ټیک د جی هر یو فیلډ کې څه څه پرابلم دی زه دا نه ویل دي. خو موبایل فیلډ د دې چې د نن سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی. زمونږ د کار د فیلډ کې دا چې چارجینګ نه کوي، اواز نه راځي، د رنگر کار نہ کہی یاد ابھی نور سے دس وجوہات کی ہیڈ ڈیڈ چی وہ کی پروزی لاسٹ نہ پروزی اسکرین مات چی زمین دا فیلڈ ہارڈ ویئر مسئلہ ہارڈ ویئر کی تو سونا مہینہ شکر الحمد للہ زمین کا لاسٹ میں کیجیے لگے ابھی چیف پارٹ سر ارے بنی نو ہر کار کیجیے سر
د هارډ ویئر کار په څومره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې څومره تعلیم پکار دی؟ خالد خان وای
سر دې دا پر میکسیمم ټایم پکار دی درې میاشتې تاسو پر اور تعلیم کم سے کم چیز تاسو میٹرک کوئی کی کم از کم چیز تاسو سنو سو خو ویلی شی کی آئی سی سے شیری آئی سی سے فنکشن دی یا دے کی نور سے کم دتی سیزن دی سافٹویئر سیکشن پر ایشن دی نیکسٹ سیکشن پر ایشن دی کم از کم ہو تاسو کو دی شی کنا پر اول شی تاسو تو دے دا پر کم سے کم دی میٹرک کو خام خاف کر دی او از دا کول دا پر جی زیاد نہ زیاد درین یاشتی کو غم کو تو شو کوئی دی کار کرا الا
نوموړی وای چې یو تن دا هنر زده کړي نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګوره چې تاسو یو کار کاری زده کړئ نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو په خپل ګر خپل به تاسو راځي کار په خپل راځي چې دوی دا ډېر ډېر خود کاریګر دی خود کار کولو والا دی چې تاسو په کار باندې دی کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونا به تاسو لاندې ورسو دی چې دا نه پتی با چې دا تاسو نه 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 ورو دی الکترونیک بوکس فیلډ دی چې دا ختمې دوه لسیل نه دی سر دې دا ورته ډېر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دی شان دې کلی دی او دې خمه کې نه دې ګورې نن سبا هر چا سره موبایل دی کو هغه تانګوال دی چې سایکل وال دی چې څوک هم هغه سره موبایل دی او به خامخا خرابېږي دا الکترونیک شی دی دې نو چې خپل په دکان په یو کلی کې کولو کې شکر باندې الله ولا ډېر څه ورکړي.
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي.
ګوره چې تاسو به وخت سره به چلیږي وخت کم دی اب تاسو سره نه چلیږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کاغذ دور شو آینه باقي بیا د موبایل دور راغلی آی چې بیا اوس ګوره چې دغه شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو په فایل نه غوښتل کوي
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکۍ کار کوي. دلته هم که جنکۍ دې تراتلل غواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډیر اسان او ګټور دی. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات ترکوو. د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړي. نو موړې د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي. وای سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي. عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وای
زماجی بی کام ایجوکیشن دے او بس چیزی نو دیرے لاؤ زمان و ترہ تقریبا 94 دا کمپیوٹر فیلڈ کے ماہ زدرہ فی ڈیزائنر ماہ کار کولو نو 2005 کے بیا ماہ بس آل کار وائنڈ اپ کو او زدے موبائل سافٹویئر انلاکنگ او دے فیلڈ تبیر آغام کور وسائل او مسائل دا سیو چیز کور کے بس بیسی ایکسلی یواز دے ماہ زمان ضرورات دے سو چیز زمان تعلیم کنٹینیو میں چیز داتلے زمان دا برکار دے جز ہوئی ہو نو بس جاما چیزیں تعلیم سرا سرا کارم کو لو جس نگام پر ایجوکیشن نو کو آئینا پس میں بس ایجوکیشن پر ڈیو نو کو بس کار تا میں بیا کار ہوئے لو
دا چه دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل
زیات ماحول په انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ زما بس استاد دی فیلډ کې ما ټول زده کړه دا انټرنیټ نه کړی چې د دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړوي هغه انجینیر دی دی باقي دا مینول زور کوي هغه مینول ما فالو کو هغه نه هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کړ او بیا هغه اکوپمنٹ نه ما کار واغستو نو خو مینه مخه ښه کار خلم ته لګیم او مطلب ځان پکې ساتم ما فیملی مې ځان پکې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی دې فضل دی.
نوموړی وای موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او ځکه دې سره تړلې هر کاروبار مخ په ترقی روان دی.
نو دا د سره بیسیکلی دا کار نه کوي نن سبا هوتا سبا دې چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لګجری و نن سبا دا موبایل مطلب هر کې ضرورت دی ډیفینټلی دا نن سبا چې خلکو او استاد دمر نشته یو موبایل والی ځانګړي کوشش دي دا موبایل د تلو کال استعمال کو لگا دلته خو یورپ شان کانسپټ نشته چې موبایل خراب شول او انشورنس کلیم ته بل بدرګي یا هغه لگا بل والا دلته خو موټ کې غلط د وسلو شپږ نه چې په مشکله پیسې دې نه یو موبایل ځان لوالي یو کاري کې دا سبا خو نه چې ما غیر باندې هغه پیر باندې وي وو چې دا بر پیر کوم موټ کار روان دی وځنه د مونږ کار دې کې خاله
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده، خو د لپاره تعلیم ډیر ضروری ده.
سافټویر کار سره چې د ایجوکیشن ډیر مطلب مین رول لګا نه ده، چې دا ټول مطلب پښتو کې یا اردو کې خدای دیوښ دي، جو ټول انګلیش کې جوړ دي، بهر نه یورپ نه انجینیئرز، یورپ هانګ کانګ چاینیز او یو کړی دي. نو پر سافټویر کار کې موسټلی ایجوکیشن ډیر امپورټنت دی، چې څومره ښه ایجوکیشن دې دومره تاسو کار بخي ور سره، چې سافټویر نه بهترین کار ورته بل نشته. او هارډویر موسټلی هغه چې هغه تعلیم دي، چې هغه کې کاویا هیلګان نو بدل لاس کار دی، او د ذهن کار دی، د سترګو کار دی، او دا دواړه د دې چې دغه سوګدان شي کولی چې راځه دواړه کوم هارډویر بم کور کوم سافټویر، دا دواړه ځان ځان یو مطلب
سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستلی شي. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل کې د موبایل د مرمت د روزګار په حق لا معلومات اوري. د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علي خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی، او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا دې چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي، دا لپاره بیا د موبایل سپلایز لکه هارډویر کې سکرین لګي، آی سی لګي، مایک لګي، سپیکر لګي، داسې دا یو بیل فیل دی. کوم کسان ناست ډېر معمولي انویسټمنټ دی باندې کېږي، او هغې کوم ډېر ښه سکوپ دی، سامانونه راوړي چاینا نه زیات تر، نو د هغه کاروبار بیل دی. هغه هم اصل کې ټچ هم دی سره، هغه یو بیل سیستم دی، صرف سپیر پارټ خرڅي د موبایلو. یا دې کې بل دن نه دی، دا موبایل دا بره شو شاشي، د دې دا بره باډي شو، د دې دا پاوچ ملاویږي نن سبا قسمه قسم، نور سیزونه راځي، هغه دې دا بره بیل یو کسان لګیا دي. کسان خبره کوي سړی 5000 شپږ زره لس زره روپۍ بند دي، کې نو هغه دې کې ښه بزنس کې. بیا په دې سافټویر کې دن یو فیل دی چې رنګټون ورته وي، رنګټون دې موبایل کې رنګټون شو، ګیمس شو، اپلیکیشن شو، نو دا یو بیل کسان ناست دي. هغه هم په سافټویر سره ټچ دي، ریپیرنګ سایډ باندې نه دي، هغه دغه سایډ باندې.
نوموړی وایي هغه کسان چې تعلیم یې ډېر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري، هغوی د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولی شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي.
تعلیم خو ډېر ښه شی دی، یو سړی انکار نشته، خو که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته، او صرف زما خپل ذهن دار چې هغه پرایمري مډل وي که نه، نو هغه دې کې ډېر ښه کسان مولی دي چې بغیر تعلیم دي، خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم، نو هغه ریپیرنګ کولی شي. ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناست یو لیکي ریپیرنګ ته، که هغه د ګاډو ورکشاپس دي، او که هغه د مثال خبره هر قسم ورکشاپس دي، الکتریکل شیزونه دي، الکتریکل اپلاینسز چې دي، هغه عام خلک ناست دي. دغسې موبایل د پاره، موبایل کې اصل کې د شمار دی، او څوک پرزی دي چې هغه هر سړی معمولی داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نه شي کولی، هغې دپاره لږ سکلس پکار دي. باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي، د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم.
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي.
هارډویر کې زما پیسې دي 5-10,000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي، لکه هغه کې بیسک سیزونه چې کوم دي، د موبایل کولاولو یو پیچکسو سیټ سي هم موږ ورته پیچکس چې وایو، او یو سټیشن لګي، زما په خیال 5,000-10,000 روپو پورې لکه زه سټارټ خبره کوم. باقي خو دا خو ټیکنالوژي خوړو سه اینډ نشته، یو سړی بیا کوي هغه لسو لکو ته رسولی شي، خپل سامانونه راوړي، جدید مشینونه راوړي. باقي که سافټویر سایډ دی، یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی، او د موبایل سه کیبلې دي زیات نه زیات پاکستانو د 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي، یا سه باکسز ملاویږي د فلیشنګ انلاکینګ 4-5,000 روپۍ د هغې قیمت دي. نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي، او دې کې ښه کافي منافع لګي، او سړی کوي او کولی شي، او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی، او ټینشن نشته. بس په موقع چې کوم شیز راغو، مزدوري ده داسې وګڼي، بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلې دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغې سره تړلي خلک تر څه حده د دغه اقتصادي اغېز نه بچ دي.
او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
جوان نشویشه
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.